بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه سیمه ایز چارواکي وایي چې نن د ماسپښین 2 بجې او 40 دقیقې د تخار په مرکز تالوقان کې چاودنه وشوه. دا چاودنه د تالوقان په دوهم امنیتي حوزه کې د امنی قمندانۍ له دروازې سره شوې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودنه څرنګه شوې او څه زیان یې اړولی. د ستر سلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت پیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څانګې سیمه ایز مشر الکساندر ماچو پر ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هېواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه او رام الله کې هغو فلسطیني بنجارو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطیني بندیان خوشې کړي دي او له هغه مخکې فلسطیني حماس ډلې هم 4 اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړې وې سره صلیب ته وسپارلې. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل هم اورېدل شي. د پاکستان یو محکمې نن 4 کسان اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شوې ادعا له مخې مذهبي شخصیتونه او قرآن کریم ته سپکاوی پکې شوی دی. د تورنو مدافع وکیل منصور رحیمي ویلي دي چې د محکمې د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د تکفیر په نوم قانون هغو کسانو ته چې اسلامي اصول او شخصیتونو ته سپکاوی کوي د مرګ سزا ورکوي. د سپورت یو خبر هم لرو چې په ننګرهار کې د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ سیالیو اتل ولی د پیداګوژي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان فوټبال فدراسیون لیکلي چې یادې سیالۍ له تیرو 15 راهیسې د جلال آباد ښار د فوټبال په لوبغالي کې روانې وې چې بالاخره پیداګوژي لوبډله د لوړو امتیازاتو په ترلاسه کولو سره اتله شوه. همدارنګه د دې سیالیو دویم مقام د درونټې ځوانانو کلب ترلاسه کړ. د خبر له مخې د یاد ټورنمنټ د غوره ګول وهونکې جایزه د پیتاګوژي لوبغاړي ادریس الهام، د غوره لوبغاړي جایزه د درونټې لوبغاړي سید مسعود او د غوره ګول ساتونکې جایزه بیا رشید حکیمی وګټله. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نورو هیوادونو سره د بشري مرستو د بندېدو او د نویو مرستو د ځنډېدو خبره کړې. د سیاسي چارو کتونکي نصر الله ستانکزی وایي چې له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مهمې دي.
طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې له برمتو سره د زندانیانو د تبادلې له جزئیاتو خبرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. دغه وزارت په هغه لیک کې چې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو ته یې استولی او تر رسنیو رسېدلی راغلي چې ډونالډ ټرمپ دا پریکړه کړې او تر هغه به د بهرنیو مرستو هیڅ نوی تړون نه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وضعیت ارزولی نه وي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه اجرایی فرمان پاړه چې تر نوی ورځو یې ټولې بهرنۍ مرستې بندې کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد ټولو استازولیو ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د تر نوی پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې چې پرون جمعه د جنوري په 14 خپور او تر رسنیو رسیدلی پکې له خپلو ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو غوښتي چې موجودې مرستې دې بندې او راتلونکي نوې مرستې دې وځنډوي. د لیک کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار پراختیا، د فساد پر وړاندې د مبارزې، امنیتي او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره سوې ده. په لیک کې راغلي دا ډیپلوماتیکي استازولۍ د بهرنیو مرستو په اړه د ډونالد ټرمپ د فرمان له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له لوري د وضعیت تر ارزولو او تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه کوي. دا یادونې ده چې ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون د نوې ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. امریکا د نړۍ له ډیرو مرسته کوونکو هیوادونو دی چې د دغې لیک له مخې تر 2023 کال د بهرنیو مرستو کچه 60 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دغه راز د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د شمیرو له مخې متحدو ایالاتو له 2021 کال راهیسې تر اوسه یوازې له افغانستان سره له 2 میلیارد زیاتو ډالرو په ارزښت بشری مرستې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون افغانستان د نړۍ له کړکېچ ځپلو هیوادونو یاد کړی او ویلي دي چې بشری وضعیت لا هم په بدترین حالت کې دی. د پیسیفیک آسیا لپاره د آی ایف آر سی سیمه ییز مشر الکساندر متیو پرون جمعه د جنوري په 24 په خپل ایکس باندې خپره کړې ویډیو کې ویلي چې تیره اونۍ د افغانستان بیلابیلو برخو نه لیدنه کړې او د خلکو وضعیت یې ارزولی دی. د افغانستان د بشری وضعیت په اړه ویلي:
The humanitarian situation in Afghanistan is as grim as it has ever been.
په افغانستان کې بشری وضعیت هم خراب دی لکه څنګه چې په خاوه کې تاسو کلی او تولار شي و بګوري چې ماین دي د ویني کمواله لري او ماشومان په شدید خورځواکې یخته دي. هر څوک چې و پختي ګوري چې هغه د ژمي په دیشبو کې د خپل ماشومان د پټولو لپاره درمل خواړه یا کمپلې لټوي. دا یو ګډو دوامدار کړکېچ دی. دا کړکېچ لا هم د هیواد په ډیره برخو کې په بیړني پړاو کې دی. خدا دوامدار کړکېچ چې بیړنۍ بشری مرستې ورته کفایت نه کوي.
ښاغلی متیو زیاته کړې چې خلک د دندو او کاروبار او د ځوانانو د زده کړو لپاره د پانګونې په برخه کې هم مرستو ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا په اوسنیو شرایطو کې اسانه کار نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې خلکو او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر سي. وړاندې په افغانستان دننه یو شمېر کورنیو او ځوانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بد بشري وضعیت، بیکاری او بیړنیو بشري مرستو ته د اړتیا خبره کړې ده. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل راپور کې هم د افغانستان روان بشري وضعیت کړکېچن بللای او ویلي دي چې سږ 2025 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه به بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په هغه لیک کې چې رسنیو ترلاسه کړی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. د ناروی د کډوالو د شورا مشر په ورته وخت کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې په روسیو کې افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ شوې دي، باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم، دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي، څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې د شاغل ایګلند خبرداري په داس وخت خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله سنګزی په خبرونه کې راسره ده: ستاسو په باور که چیرته د نوي ورځو په مخ هم وي د امریکا مرستې له افغانستان سره بندې شي، د هغه هیواد چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي تر بل هر هیواد افغانستان سره ډېر بشري مرستې کړې دي، اغېز به یې څه وي، څه اټکل کوي؟
متاسفانه چې پایلې به یې منفي وي. هغه په دې معنا چې افغانستان خلک په لدو جهاتو نه له دې نه سره اړوینه. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع او حقوق ګڼل کیږي او باید دیغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه ارائه کیږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حد په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو. او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، د امریکا متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې، په یقین چې منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسې غږیږو، د ډالر ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تېرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک
تحمیلوي. په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي. اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابېدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي، که دا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرضاً یو ډول، چارواکي باید څوک اوسني چارواکي
ګوري چې برسب خاص اصلي خبره داده چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساساً سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څه پرې پرمختیایي مرستې چې امریکا له نړۍ له هېوادونو سره کولې، او تیر کال یې د $2.5 میلیارد په حدود کې دا مرستې درلودې، بشري مرستې له دنیا سره، د راول مانا دا ده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتو د طالبانو په شمول، تر څو له دینه امتیازات واخلي او ولیدل سي څوک دې غوښتنې ته تسلیمېږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې، یا له ورته فشارو سره یا نوي نورو فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي، دا به له وخت مخکي، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
زمرا زر دا ده چې ما وار وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغې کې برسېره پر ده به چې طالبان به یې بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثره کېږي.
پوهان سنګزای ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرضاً چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره سي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هېوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړې دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده، یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه ولري چې کله امریکا اقدام کوي، غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جوړ کوي سی او نه روسیه، په خصوص روسیه اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
په هغه سره زه مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یا UNHCR ویل دي چې د 2014 کال تر پایه څخه باندې 145 سره کسان په افغانستان کې له طبي آفتونو اخیستل شوي دي. یا د کمشنری د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې لسکونه زره کسان په افغانستان کې د سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یونیسیار وایي چې په 2024 کال کې څه باندې 115,000 کسان د افغانستان په 33 ولایتونو کې له طبیعي آفتونو اغیزمن شوي دي. د کمشنرۍ په افغانستان کې د طبیعي آفتونو د اغیز او څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړی ویلي چې لسګونه زره کسان په افغانستان کې د طبیعي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د راپور پر بنسټ د افغانستان له 34 ولایتونو 33 له ناوړه طبیعي آفتونو او اقلیمي بدلونونو له ځپونکو څپو سره مخامخ شوي دي. د راپور په ټکو چې د سیلابونو له کبله کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي او ځناور له منځه تللي چې دې مسلې د خلکو په معیشت ناوړه اغېز پریښی دی. په راپور کې همداشان راغلي چې د طبیعي آفتونو له کبله روغتیایي مرکزونه د اوبو رسولو شبکې او ښوونځیو ته هم زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې طبیعي آفتونو ډېر زیانونه اړولي چې د ټولې مرګ ژوبلې او ویجاړۍ 15% جوړوي او د څنګ تخار او بدخشان ولایتونه هم ډېر اغېزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې له طبیعي آفتونو اغېزمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی جاوید چې د سیلابونو له کبله یې کور ویجاړ شوی او میرمن او څلور ماشومان یې هم پکې له منځه تللي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سبق سر کار رفتم روز جمعه بعد روز جمعه 12 بجه 1 بجه
سحر کار ته تللی وم چې باران شو. کله چې کور ته راغلم هیڅ هم نه و پاتې. میرمن او څلور بچیان مې سیل وړي وو. الله پاک دې هغوی وبخښي خو زما وضعیت اوس هم نه دی. له بېوزلۍ او بیکاری سره مخامخ یم.
د بغلان ولایت یو بل اوسیدونکی غلام محمد چې دا کوي سیلابونو زراعتي ځمکې او باغونه له منځه وړي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فلحال د منطقې پل خمری زندگی میکنیم. د فقط د پیش شلو
زه اوس په پل خمری ښار کې ژوند کوم. د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. زموږ د عاید سرچینه ځمکې وي چې له منځه وړاړې او اوس په بېوزلۍ کې ژوند تېروم. په دې ژمي کې لرګي غوړ او اوړه نه لرو.
د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ اوسیدونکي عافیت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
واخان ولسوالۍ له سیلابونو اغېزمنه ده. په ژمي کې د واورو او برفکوچونو او په اوړي کې د سیلابونو د راوتلو له کبله دغه ولسوالۍ اغېزمنه ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ د راپور پر بنسټ سختو بادونو او سیلابونو د افغانستان مرکزي او ختیځې سیمې په ځانګړي توګه ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونه هم سخت زیانمن کړي چې تر ډېره پکې کورنۍ بې ځایه شوي او راستنېدونکي کډوال میشت دي. د یادونې ده چې په تېرو څو باندې 3 کلونو کې ډول ډول طبیعي آفتونه او د اقلیمي بدلون څپو افغانستان سخت زیانمن کړی دی. د چارو د کتونکو په خبره د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له کبله له دغو طبیعي آفتونو او کړکېچ سره نړیوالو سرچینو ته د افغانستان لاسرسی ستونزمن شوی چې له امله یې د دغو ناورینونو د ویجاړۍ کچه زیاته ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه رام الله کې هغو فلسطینی بنیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشي کړې دي. اسرائیل ویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطینی بندیان او حماس 4 اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړي وو سره صلیب ته سپارلې. په دې اړه راپور لرو.
زرګونه فلسطینیانو نن د لویدیځ غاړې پر رام الله ښار کې هغو فلسطینی بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیلو له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وایي چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطینی بندیان خوشي کړي دي او له هغه مخکې فلسطینی حماس ډلې هم 4 اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړي وي سره صلیب ته وسپارلې. د حماس لخوا د خوشي شویو 4 فلسطینی میرمنو روغتیایي وضعیت ظاهرا ښه ښکارېده. فلسطینی چارواکي وایي شاوخوا 130 تنه بندیان پر رام الله کې او اویا تنه نور په مصر کې خوشې شول. د دې فلسطینی بندیانو له ډلې 130 تنه هغه کسان دي چې د وسلوالو حملو په تور په ابدي حبس محکوم شوي وو. فلسطینی او اسرائیلي اسیران په غزه کې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اوربند موافقه په اساس خوشې شول. د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړتوب په غزه کې د شپږو اونیو په مخه د اوربند موافقې له مخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیلېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماشومان د ژمي په سوړ موسم کې د مناسبو جامو او بوټانو له سخت کمر سره مخامخ دي. د دغو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی بیکار دي او له دې امله چې خپلو ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وس نه لري اندېښمن دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
هوا سرد است، اتاق ما هم سرد است، همه را چپلک می گردیم.
اتکلن از زینب وی پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورون و تایی ده گرم و جامو او بوتانو ده برابرول و وسنه لدی. دا چی په کابل کې اوسیگی ازادی را جو سره خبر که وویل کچنه وروری ده گرم و زمنه و جامو او بوتانو نلرل و لعمل ناروغ سوای دی.
ما در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از دست دادم. هوا سرد است، همراه چبلق میگردیم.
ما گلادی رو بد اقتصادی شرایط سر مخی و تیر کلمی پلر وفات شو. هوا دیر سرد است او موږ په چبلخو کې ګرځو را ګرځو. ورور مې 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال کور سوړ او د ګرمولو او خپلو ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وس نه لري.
ماشومان لپاره چې هغه ګرم جامې وي حتی غلیلامي کښې هم ونه شو اخیستی ځکه چې کار روزګار نشته دی. اقتصادي وضعیت خراب دی، واقعا دردونکی دی زمونږ لپاره چې زمونږ د جرابو د اخیستلو وس ونه لرو د بوټانو.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. د ډیټل مجيب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
که یو څوک کده سکالی نوی اخیستی ووسی نو د تیر ژمي جامې یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسوو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمي ګرمې جامې هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وایي چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغو ماشومانو سره د ګرمو جامو بوټانو او نورو اسانتیاو مرستې وکړي. ډاکټران هم د دغو موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولي او وایي چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسؤول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې وختو کې هوا سرد او زمستاني اطفال که لباس نداشته باشم
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنې جامې او بوټان ونه لري ډېری په دوو ډولونو ناروغۍ اخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغۍ زیاتې وي خو ماشومان ډېری په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبې په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډېری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 2.5% یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډېری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وس نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
یو شمېر افغاني مېرمنې وایي چې د نجونو له زیږولو وروسته د مېړه د کورنۍ له ملامتۍ د مېړه نامناسب چلند او ټولنیزو فشارونو سره مخامخ شوي دي. ځینو دغو میندو ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کورنۍ د زامنو لرل غوره ګڼي. دا چې مور د خپل ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې څومره رول لري او په دې اړه د اسلامي ټولنیزو کارپوهانو نظر سره د سنا کاکړ په دې راپور کې وی وره.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم بیمی بسیار یک نظر کم.
در پا پروان ولایت که دیو میرمنی غک دهی چه در ماشومی در زیگون لعمل ایز پکاوی شوی یا لطوتری خوالی سرمخ شوی. حقی چه نقوختل نومی پراپور که خپوچی از دیر ریو تا وویل چه در چلور و لونو در زیگولو لعمل ای دیر ترخی و برزی تجربه کردی.
باور کنین که ما 2 روز در خانه درد خوردم.
باور وکړئ زه 2 ورځې په کور کې په درد کې وم او روغتون ته یې نه وړم. ویلې چې ستا ماشوم انجلۍ ده او بالاخره به پیدا سي. له هغه وروسته د خپلې مور د کورنۍ په مرسته روغتون ته ولاړم. ډاکټرانو له معاینې وروسته وویل چې ناوخته راغلی، د ماشوم اوبه وچې سوي دي، باید عملیات سي او ممکن ماشوم مړ سي. له عملیاتو وروسته مې لور وزېږېده. کله چې له 2 کالو وروسته بیا امیندواره شوم او انجلۍ وزېږېده، باور وکړئ له ما سره یې د مزدور په څیر چلند کاوه او هر څوک به چې زموږ کور ته راتلل په سپکاوي به یې ویل چې لور یې درلوده او بله لور یې هم وزېږوله.
هغه یوازینۍ مېرمن نه ده چې له دا ډول کړاوونو سره مخ شوې. د کندز ولایت یوه بله مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو تر څو سیمې زامن پیدا کېدل ډېر تخته او ورځې مې تېرې کړي دي. پیغورونه، تانې مې، ډېرې بدې خبرې مې اورېدلې. ما ته به یې ویلې سې دختر ځای په خسرګنۍ کې ان تر دې سې غوښتل سې د ما خاوند ته بله ښځه وکړي، ولې سې زوی نه لري. خو خدای مهربانه سو 2 زامن مې سه پیدا سو، بیا دا جنجال نه خلاصه سوم. خو لا اوس هم په دې 2 زامنو هم لا خلک قانع نه دي. وایي سې کاشکې دا 4 لورګانې د 4 زامن وای.
خو یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې د لونو زیږون مانځي. د کابل ښار اوسېدونکي صالحه چې 4 لوڼې یې زیږولې دي بېله کیسه لري. وایي هر وار د لوڼو په زیږون یې د خاوند او کورنۍ له خوا یې تود هرکلی شوی.
خوشبختانه ما د خانواده کې ازدواج کردم، اونا دید بسیار مثبت داشت.
له نیکه مرغه هغه کورنۍ ته چې واده سوم، د انجلۍ له زیږون سره یې ستونزه نه درلوده. د خاوند کورنۍ مې ډېره روشن فکره وه او تل د هغوی له خلاص تندي او ښه چلند سره مخامخ سوی یم. خواښې مې هم ډېره مهربانه وه او ما هیڅ ستونزه نه درلوده،
هیڅ مشکل نه داشت.
ډاکټران وایي چې د ماشوم جنسیت له مور سره هیڅ تړاو نه لري. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټره سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
جنسی کروموزومونه په ښځو کې ایکس ایکس او په نارینه کې ایکس وای دي. کله چې یو سپرم چې یو وای کروموزوم لري د هګۍ حجرې سره د ایکس کروموزوم لري القا شي، جنین به هلک وي. په داسې حال کې چې که هغه سپرم چې ایکس کروموزوم لري د هګۍ حجره القا کړي، جنین به نجلۍ وي. له همدې امله د جنین جنس د سړي لخوا ټاکل کیږي.
د بلې خوا په امریکا کې میشت د ټولنیزو او اسلامي مسایلو کارپو ډاکټر فرید یونس ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي ارشاداتو له مخې د نارینه او ښځو ترمنځ باید توپیر نه وي.
ببینیم در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست.
په اسلام کې د نجلۍ په وړاندې هیڅ تعصب نشته. نجلۍ په اسلام کې کورنیو کې ډېر د قدر وړ وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نجونې بدې مه ویني ځکه هغوی ډېرې باارزښته دي، او بل حدیث دی چې د نجلۍ په پیدا کېدو په کور کې د ورځې 12 برکتونه او رحمتونه راځي او په هغه کور کې د فرښتو زیارت هم نه بندېږي.
یو شمېر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د هلک ماشوم ته د ترجیح ورکولو باور په کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي عواملو ولاړ دی. د دې باور یو اصلي لامل د کورنۍ د ژوند لګښتونو په برابرولو کې د زامنو رول دی. د افغانستان په ننني ټولنو کې هلکانو ته معمولا د کار د ځواک په سترګه کتل کېږي او ترې تمه کېږي چې په راتلونکي کې د کورنۍ، بوډا مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو مالي ملاتړ په غاړه واخلي. همدارنګه په ځینو مواردو کې زامن د کورنۍ د نوم او ملکیت وارثان ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې لوڼې له واده وروسته د مېړه د کورنۍ سره د تړاو له امله ډېر لږ د کورنۍ لپاره د شتمنۍ په توګه ګڼل کېږي. دا عوامل د کلتوري دودونو او ارزښتونو سره یو ځای د دې عمل شوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د زامن درلودل د لومړیتوب په توګه وګڼي. خو یو شمېر افغان کورنۍ بیا خپلې لوڼې په مینه او ویاړ لویوي او په دې باور دي چې د لور درلودل نه یوازې جرم نه بلکې یو ارزښتناک نعمت دی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د شزو پروګرام نیمه نړۍ لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه تاسو ته وړاندې کړو لنډ خبرونه لرو. 9:30 دي. سیمیز چارواکی وایي چې نن د ماسپښین 2:40 د تخار په مرکز تالقان کې چاودنه وشوه. دا چاودنه د تالقان په دوهمه امنیتي حوزه کې د امنیه قمندانۍ له دروازې سره شوې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودنه څرنګه شوې او څه زیان یې اړولی. د سره صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څانګې سیمیز مشر الکساندر ماچو پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه او رام الله کې هغو فلسطیني بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطیني بندیان خوشې کړي دي او له هغه مخکې فلسطیني حماس ډلې هم 4 اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړې وې سره صلیب ته وسپارلې. د پاکستان وی محکمه نن 4 کسان اسلام ته د سپکاوی په تور د مرګ سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خبرولو تورن دي چې د شوی عدالت مخې مذهبي شخصیتونو قرآن کریم ته سپکاوی پکې شوی دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ځینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې په هغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې که له هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي، دا جلۍ له کومو بدو پېښو سره مخ کېدلی شي؟
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي. په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سپار کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید د پلارګنۍ ته ونه وایي. یا خپله دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بلخزی چې نوی واده شوی ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوال پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتي هم وکړي. خوی تاسو هم خبر وایي چې په ځینو کورنیو کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ لخوا ورته ویل کېږي چې د خسر په کور کې دی له هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتی هم کېږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شمله یې هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر مېرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي، نو دا او دې ته ورته ستونزې 2 برابره زیاتې شوې دي. د افغان مېرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د مېرمنو په حق سترګې پټې کړي دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرامه ژوند سپارښتنه وکړي؟ د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي.
داسې موضوعات ما خپل ډېر لیدلې دي. یو تعداد کسان واده یې څه کړی ده، د واده 3 ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښې راځي، ورته وایي جیګه سه نو ته پېږې کور پیگی کار پیگی دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناویده یا باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دی چې تروسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره درلودله. سید ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونهسو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي دې برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. خلک عامه پوهاوی ډیر نه لري، هماغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوې، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک ستا حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دې ده، ځوان دې ده، باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر پر خپلې نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابېږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هماغه ژور خفګان باندې هم اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دی دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تانه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېز یې دا ده چې مېرمنې په ژور خفګان مبتلا کېږي. په دې چې نس تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبور دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوسې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه وای، یو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي، مګر نسي کولی په دې چې تنهایی. ما په نظر که په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته ووایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولی سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم و عزت و آبرو لپاره، چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانې، باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ایله کوم ډیر مننه کور مو ودان خوشاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاهد دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه یې له لاسو او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ورباندې توی کړې وې چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه سور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دې ورته وایي چې د زوم یا د میړه خویندې ورتوی آزاد خزی لپاره چدی وی لیوان دی. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی. دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې لاغه سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویلې. عموما د لیورونو هغه رویا چې د خزی سره صدا او اسلام سره ول حقوق ورکړي دي. دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټ دا خزی دا یوازې د مشوم د زیګون په د کارخانه په ډول قتل کیږي. غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه. کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې د دې غې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه را ده چې لوی ستونزه را ده چې د دې په مرګ تمامېږي. دوی ته د مرګ واخونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولای. خزه ځکه چوپ پاتې کې خزه ځکه هر ډول ظلم وحشات هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د خزه حکومت ته نشي کولای ځکه که دولت ته د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کېږي. وروسته بلابل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا لپلنکي سړی سره ولیدل شو یا داسې وایي هغه سې وایي نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د یا وژل شوی یا ور باندې ظلم کړی دی یا په نورو د بیلابیلو لاملونو له مخې وهل شوی دی هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي. یوه ښځه دی د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي. خور لور یو چرته ودېږي هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم دوی به یو بل سره په جګړه شي زما ورور ته زما پلار ته زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي ان تر جنسي تېري پورې هغې ته کوم زیان رسېږي. یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي د دې لپاره چې دوی په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دی غږ اوچاته وي دی بدنامېږي په ټولنه کې ځای ورکېږي او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي بله وهل سوي ده. دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت یې څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به یې خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوي نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل یې کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلرګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا یوټه کولم. یعنې د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي یا ووهي یا یوټه کوي. او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي وهي اته تر دې پورې لکه تاسو چې
وویل سوځوي نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر آی بي کړي. تاسو داسې نارینه و ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي، پاداش بیرته همدا وي، تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري، هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته په کار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې، مثلا زه ځان تاته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلند وکړه، له ورور سره مې دغسې چلند وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځه دغسې ده یا هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلند کوي هغسې چلند کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې، که په اسلامي لحاظ باندې، که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زه هم یو انسان یم، ښځه هم یوه انسانه ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي، هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایئ یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي، نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه در کوم. بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي، او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه څخه برخمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي، مګر دوی سره لږ چې هغه دوی نه ګټي، دوی هم یو فزیکي برخورد کوي. دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغوی نه لوستې دي، هغوی نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي، هغه ډول یې عیار کړي. د بېلمۍ نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، ته بند ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښي لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللي. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیروار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند یې باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښیي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کوروره.
یو
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي.
ده خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو، نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته یم، باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړه چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دې باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي یا رضایت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم به کړی مسی تربیه کړی په ډیر حالاتو کې غږ نه دی کړی، ولی په حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د آبرو خبروي کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي، اته خاوند د خبر نه ورسره مینی ویزه پیسې نه ونه منه مت خپل بدخزه، یعنی شاید تا خپل د پښلو د مورور ته ما پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه دا رقم درخواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیری مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کې د ښځې غږ که پورته شو ولاده ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یو باسواده ښځه یم، تعلیم مې کړی، تحصیل مې کړی دی، یعنی ولې مثلا کله کله بعضې ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته وم او د موټروان سره زه خبرې وکړم، زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم، یو څوک په سترګو کې ما پویوي یا په لاس یوه اشاره ورته کوه یا مثلا یو بل حرکت ته کوه چې ته غږ مه وباسه. دغه شیان باعث دو کوي چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سره مخ کېږو، نو بیا بېرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید غوی د خانم یوه ضربه ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي، افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بده، ټکنالوژي بده، دا وکه وکه، اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونه پوهېدل چې جنسي اړیکې څه شی دي. زه شاید خپل د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپله دنه پوهېدل چې د خپل کور کې د خپل تره د زمانو د خانه همیشه د نسو استفاده کېدله، تر هغې چې مثلا د دې وخوانړه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلی و چې ګوره نجلۍ دغه شی ده، دغه دي، دغه یې حقوق دي، دا د مثلا د تا د تره د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوش یې کړه. دا د غونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څه وکړه څه ونه کړه څه حق دي څه حقوق دی خبرېږي، با دغونه ډېره ورته مثلا ناوخته شوي وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غږ پورته کولای سي، دوی مبارزه کولای سي. د تاسو خبرو کې ښکارا سولاتي نسی کولای، ځکه لې خوانه د کورنۍ لخوا تنبیکیږي، له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دغلته د انجلۍ ته څه کول پکار دي؟
ورا زم دا ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه، مثلا حتی د جامعې د خوانه، بیرون اجتماع د خوانه، از استګما د دې ته یو لکه د بدنامۍ ده. زم شه ویم چې ګوره یو لکه بدبختی عامل نه نه دي کنه په دوی سکه کوم فکر وکړو، ولی بیا ول دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکړي. موږ چې اکثر کورنۍ کې پاسه اکثر قضایې کې چې موږ اوریدلې دي څه وی که او خو بچه است، هیچ عیب نداره، یا غلط دی، هیچ عیب نلیری چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مغه د بدنامۍ لکه چې لمنی توریږي، لمنی مثلا داغداره کیږي، قربانی څوک ورکوي؟ نجلۍ ورکوي. که غږ پورته شي، که دې توانمند شي په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي، دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه د خوام بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دې مراجعه کړو په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامه او موارد ولرو، ولې نشي کولی؟ حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي، دا رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي.
څه فکر کوئ، آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي، د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله، ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وی چې خپل شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې یم چې اته تنه خسر کور کې نه چې لور سو استفاده ته کړي وي، جنسي تجاوز یې پکړی وي، یعنی د داسې قضیو مو شاهدان یو چې خپل ورور یې، ماما یې، حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سو استفاده کړی ده، ولی بیا هم دغه ویره بایستې دو شوې ده که زه ووایم د ما مور به ترته وایي، که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړم، ما به مثلا حتی بعض ځایو کې تهدید شوي په مرګ هم دي، ولی اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوې دي، حداقل دا یې زده کړي دي په آینده دپاره چې د دې نه سو استفاده ونه شي، که نور غږ پورته کا که پورته نه کړه د ځان پیسې کې دا چې څنګه وکړی شي، د خپل ځان نه مراقبت وکړه، په آینده کې دا رقم ته یو کار ورسره ونه شي امکان لري، ولی نه.
اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهاولی سي چې دا د تا حق ده، او که چېرې داسې وضعیت سره مخ کړي باید غږ دې پورته کړي. کله چې یو څوک په دې پوه نه سي چې زما حق څه ده، هغه به غږ څنګه پورته کړي؟ دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده، څومره اړین دی؟
کله چې معلومات ترلاسه کړه، کله چې پوه شي، کله چې ورسره بیا دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي، کوشش هم کوي چې مثلا بیا دا رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
سر لجام را بہ دلی اوب ہاد یقین لگی جی راز جدنی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی دواڑو سر گزر ورکڑی دت کتلے نشم دت جڑلے نشم تا اور دلے نشم ساتھ رہنو لبی یاد دیش کی ہم نیولے نشم او دیوال غرزبا
جنلای نشم.